تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ
خوګوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د سردار علي ټکر د پروګرام بل ډیو سر ستاسو په خدمت کې حاضر خوګوریدونکو لکه څنګه چې تاسو سپته دا چې د بل ډیو په پروګرام کې موږ تاسو سره د پښتو په اولسي ادب د پښتو په ادب د شاعر په اصناف او د ادیبانو شاعرانو په جون او د غي په کار باندې تاسو سره خبرې ترې کوو موږ تاسو سره په اولسي ادب کې د ټپې په موضوع باندې ډیر تفصیلي پروګرامونه کړی دي او بیا موږ سره د ککړی غاړو په حواله ډیر تفصیلي پروګرامونه کړی دي د دې دوانو اصناف په جوړښت او د دې په مضمون او د دې په تاریخي اهمیت هم سره خبرې کړې دي دا غینه پس موږ سره د چاربیت په موضوع باندې ډیر تفصیلي پروګرامونه کړی دي او په هغه کې د چاربیت په سخت خبره کړې ده د چاربیت چې کوم مختلف قسمونه دي په هغه سره هم خبرې ترې کړې دي او هغه چاربیتی شاعران چې کوم مشهور نمونه دا غي د جن په حواله دا غي د کار په حواله هم موږ تاسو سره نظر شریک کړی دي خو نن سبا موږ تاسو سره د غزل په موضوع خبرې کوو په غزل کې موږ د غزل کوم لیکونکي شاعران دي دا غي د جن په حواله دا غي د کار په حواله تاسو سره نظر شریکو نن چې به د کوم شاعر د جن او دا غي د فن په حواله موږ تاسو سره نظر شریکو د دې شاعر نوم دی قیصر افریدی موږ سره زمونږ درانه خواږه محترم میلمانه پروفیسر عطاءالرحمن عطا صاحب ډاکټر اسماعیل گوهر صاحب او ډاکټر یار محمود مغموم صاحب په بخښنه غواړم ډاکټر یار محمود مغموم صاحب درې واړه موږ سره په پروګرام کې موجود دي د ټولو نه اول ورزو خپل درون خو محترم پروفیسر عطاءالرحمن عطا صاحب له دغې نه لږ نظر خپل چې غیر سره د قیصر افریدی د جند او دغې د کار په حواله باندې نظر شریک کی پروفیسر صاحب تاسو ته په پروګرام کې په خیر علي وو
ډېر مننه ټکر صاحب تاسو ته سلام احترام او دوړ ډاکټرانو ته سلام او احترام او ریدونکو ته ملا
ډېر مهرباني څه نظر بر سره شریکوي د قیصر افریدی په فن او دغې په جند
مننه ټکر صاحب داسې دي چې موږ د پښتو ادب د موجوده دور چې ګورو په دې کې د کراچۍ چې کوم مکتب دی د کراچۍ چې کوم مکتب فکر دی دا ډیر زیات کار دی ډیر زیات زیار دی هغه چې کوم ادب تخلیق کړی دی یقینا چې په پښتو په معاصر ادب کې دغه د نظر انداز کېدو نه دی دغه خاورې که هر څومره پښتانه راغونډ کړي دي خو د خوشبختۍ خبره دا ده چې په دغه پښتنو کې چې په مختلفو حوالو باندې د کراچۍ خاورې ته راجمه شوي دي د خپل جد سره د خپل ادب سره خپل رشته چې دا مضبوطه ساتلې ده او د هغې لپاره یې ډېر زیات کار کړی دی په دغه نومونو کې یو نوم د قیصر افریدی دی زه د قیصر افریدی د ژوند په حواله باندې لږ معلومات تاسو سره شریکوم بنیادی طور قیصر صاحب چې دی نو د حسن خیل سب ډیویژن په بورډن کلی کې پیدا شوی دی د خپل نوم چې دی پایابشاه دی او بیا د غنوم د اوړېدو راوړېدو سره کله پایا او کله پایا او کله پیا او داسې جوړ شوی دی خو باندې د خپل نوم پایابشاه دی او د قیصر افریدی په نوم باندې په دې دنیا کې خپل شهرت لري د پلار نوم یې حواس میر دی او د دوی قبیله چې کوم ده نو دا سابی خیل قبیله ده قیصر صاحب چې کوم روایتي تعلیم ده نو داسې تروم جماعت پورې د باقاعده تعلیم حاصل کړی دی او بیا د دغې نه وروسته د باقاعده تعلیم دغه سلسله پاتې شوې ده او بیا یې په خپله ځانګړې انفرادي توګه باندې ډېر کتابونه لوستي دي او ډېره مطالعه یې کړې ده د قیصر صاحب واده چې دی نو دا تقریبا فوشه د 14 کلونو په عمر کې شوی دی د قیصر صاحب په بچو کې د هغه څلور زامن دي یو هدایت شاه دی یو عنایت شاه دی یو وسیم شاه دی او څلورم مجاهد شاه دی د دې نه علاوه د هغوی درې لوڼه هم دي قیصر صاحب په کراچۍ کې نن سبا ژوند تېری او ظاهر ده چې کراچۍ ته هغه هم د روزګار او د کار په سلسله کې تللی دی او هلته میشته شوی دی قیصر صاحب په ژوند کې مختلف کارونه کړي دي سخت کارونه یې کړي دي خواري مزدوري کړې ده او ډېر عمر یې ډرایوري کړې ده په کال 1970 کې قیصر صاحب کویت ته تللی دی او په دغه لومبي سفر کې هغه تقریبا شپږ کلونه خواوشه په کویت کې تیر کړی دي. په دغه وخت کې د قیصر صاحب پلار هم په کویت کې وو، او بیا چې کله هغه هلته په کویت کې وفات شو نو قیصر صاحب د هغه سره واپس، د هغه د مړي سره واپس کلي ته راغی. او د پلار د مرګ نه وروسته چونکې د هغه د خاندان او د هغه د کډې ټوله ذمواري هغه ته ورپغاړه شوه، نو بیا دلته په کلي کې ژوند تېرول شروع کړو، په خپل وطن کې میشته شو. په دغې دوران کې هم قیصر صاحب بیا سخت خواري مزدوري کړې ده، بیا یې ډریوري کړې ده، او په دې دوران کې بیا قیصر صاحب د پښتو د مختلفو اخبارونو سره کار کړی دی. په وحدت اخبار کې په دې دوران کې هغه د سب ایډیټر په حیث باندې تقریبا شپږ کلونه کار کړی دی. بیا په دغه دوران کې چې قیصر صاحب کله د وحدت اخبار سره کار کوو، په دې دوران کې هغه ته یو ناشته غوندې عصبي بیماری شروع شوه، او د کار کولو نه هغه تقریبا وغورځېدو. داسې داسې پیچیده عصبي ناروغي وه. خو د دې نه پسته یو ځل بیا قیصر صاحب هم د دې ناروغۍ سره دوباره کویت ته لاړو په 1998 کې، او بیا تقریبا په تر 2015 پورې هغه په کویت کې وو. بیا د 2015 کې هغه د کویت نه واپس راغی، او بیا په کراچۍ کې جون شروع کو. نن سبا په کراچۍ کې جون کوي، اوس هم ناروغه دی، د کار کولو جوګه نه دی، او په کراچۍ کې جون تیری. دا خو د قیصر صاحب د جون په حواله باندې مختصرې خبرې وې. د دې ټول کارونو سره یا د دې ټول هڅې سره چې د جون تیرولو دپاره هغه په مختلفو وختونو کې کړي دي، د دې سره څنګ په څنګ هغه خپل ادبي سفر د دغې خپل جون د سفر سره یو شان روان ساتلی دی. په مختلفو ادبي تنظیمونو کې د قیصر صاحب چې کومه ونډه ده، نو په هغې کې ملګري لیکونکي تنظیم سره هغې کار کړی دی، پښتانه مترقي لیکوال سره کار کړی دی، او جرس ادبي جرګې سره کار کړی دی. او په جرس ادبي جرګې په بانی ارکانو کې او ملګرو کې د قیصر صاحب چې کوم کار او زیار دی، نو هغه ډېر زیات ښکاره دی. قیصر صاحب په پښتو ادب کې منګه د شاعر، نثر نگار، ترجمه نگار، مکتوب نگار او نقاد په حیث باندې پیژنو. د قیصر صاحب په شاعرۍ کې هم نوي رنګونه دي، او د هغه په شعر کې چې کوم هغه خاص کر په دوه حوالو باندې، د اسنافو په حواله باندې چې هغه نظم لیکلی دی، په نظم کې مورا نظم هغه لیکلی دی او غزلې لیکلی دی. او د هغه په دغه نظمونو کې هم موږ ته د فکر په حواله باندې او د فن په حواله باندې جدت په نظر راځي. او د هغه نثر چې کوم دی، نو هغه هم زیاتره د هغه په نوي موضوعاتو باندې زیاتره تنقیدي او تحقیقي لیکونه کړي دي، کوم چې د پښتو ادب په نثر کې یو ډېره د قدر وړ اضافه ده. دا هغه چې کوم منصور لیکونه دي، یعنې په نثر کې چې کوم چاپ کتابونه دي، په هغې کې د هغه اولنی کتاب چې دی هغه لیک او تخلیق دی، دا په 2004 کې چاپ شوی دی. په دغه کتاب کې په مختلفو موضوعاتو باندې د هغه مقالې دي، د کلیک او تخلیق، تخلیق او تنقید، فن ادب او علم، شاعرانه تصویر، د اسلوب فنی مطالعه، تغزل څه شی دی، د تنقید د ماهیت په هکله. داسې دا که تاسو موږ د دې مقالو د سرخطونو ته ګورو، دا په خپل ځای ډېر زیات مهم موضوعات دي چې د تنقید سره یې ډېر زیات نږدې تعلق دی. او دغه رنګ په دغه تنقیدي لیکونو کې موږ ته دا یو څیز ښکاره په نظر راځي چې قیصر صاحب په خپل دغه تنقیدي مقالو کې د تحقیقي اپروچ نه، د تحقیقي شعور نه ډېر زیات کار اخیستی دی. د هغه بل کتاب چې کوم دی په نثر کې، هغه دی جمالیات یو نظریاتي جاج، دا په 2008 کې چاپ شوی دی. او په دې کتاب کې د جمالیاتو په حواله باندې قیصر صاحب د مختلفو زاویو نه د جمالیاتو د تشریح او د هغې د وضاحت کوشش کړی دی. د هغه بل په نثر کې کتاب چې کوم دی، نو هغه تهذیب څېړنه او کره کتنه ده. او د دغې ټایټل نه ښکاره ده چې په څېړنه او کره کتنه ورسره د تهذیب چې کوم تعلق جوړېږي، په هغې باندې پډیر علمی انداز کې تاثیر سے نکل کړی دی. دا سلورم چې کوم کتاب دی په نثر کې لیکلوري دی دا په کال 2021 کې چاپ شوی دی او دا هم د مختلفو مقالو تنقیدی او تحقیقی مقالو مجموعه ده. د دې سره سره قیصر صاحب چې په شاعرۍ کې کوم کتابونه چاپ دي نو په هغه کې په 2003 کې دا هغه کتاب چې کوم شعري مجموعه ده هغه د مات کودی ریحان په نوم باندې چاپ شوی ده. داسې بیا د دې نه پس ته په 2003 کې دا هغه بله شعري مجموعه چاپ ده او د هغې نوم دی سل نومونه د عشق نور دي. د دې نه پس ته په 2015 کې دا هغه بله شعري مجموعه چاپ ده او د هغې نوم دی لا دوا. داسې د دې نه وروسته یو بله شعري مجموعه ده عجب سړی یم په 2013 کې چاپ شوې ده او په 2021 کې دا هغه بله شعري مجموعه چاپ ده د هغې نوم دی په قدم قدم کیسې دي. د هغه د شعر او فن په حواله په نثر کې او په شعر کې به ظاهره د مشران خبرې کوي. هغه نظم کې هغه وایي چې یو ګیله مې د پشوندو د دې خاورې د څښتن عظیم انسان نه چې د جنگ د سرو لمبو نه ډېر ویرېږم ډېر ترهېږم ډېر وګنېږم. یو بل نظم نوړه ټوټه ته ستوی ما د دغې نظم سرخط دی د وخت په غېږه کې دی وایي چې هغه هم وخت و چې زما له شوره خلک تنګ وو لارې ستومانه وي کوڅې به نه قلاره شان وي اوس هم یو وخت دی چې په خپله زه له شوره مرمه لارې ستومانه او کوڅې مو نه قلاره نه دي. یو څو شعرونه زه د هغه د غزل نه تاسو سره شریکوم. لکه هغه وایي چې خواهش مو سوری د دالان دی که نه زړه مې کودې خیال مې ریحان دی که نه. او بل شعر دی چې نن مې آینه د حقیقت بخې ته ونیوه ورکه آینه نه وه ګونه له ما نه ورکه وه. نن مې آینه د حقیقت مخې ته ونیوه ورکه آینه نه وه ګونه له ما نه ورکه وه. او بل شعر دی چې نه هر ورځ یم تر سبا پورې به څنګه رسم لکه د تشې ګیډې چغې درته نن وهمه. داسې که موږ ګورو د قیصر صاحب په شاعرۍ کې چې کوم په نظم کې او په غزل کې کوم مضامین دي نو هغه موږ ته داسې نوي مضامین ښکاري او قیصر صاحب په غزل کې موږ ته نوي ذائقه د موضوعاتو په حواله باندې زموږ مخې ته راځي او د قیصر صاحب کار او زیار چې په شعر کې هم دی او په نثر کې هم دی دا یقینا چې د پښتو ادب لپاره زما په خیال ډېر نیکمرغه دی او پکار دی چې دغه شان خلک چې هغه نوي رنګونه پښتو ادب ته راوړي په دې باندې کار هم وشي او دا مخې ته راوړی شي.
ډېره ډېره مهرباني ستا پروفیسر صاحب ډېرې د خوند ډېرې د مزې خبرې دې وکړې ډېره ډېره مهرباني.
ټکر صاحب دا دغه مې وانورېدو چې د پیدایش کال کم یو دی.
تورمن صاحب که تاسو دا پته وي چې د پیدایش کال یې سویم دی؟
بالکل جی بالکل. د قیصر صاحب د پیدایش کال 1902 دی.
1902 دا ډیره خبر وشو چې دا مغوم صاحب دا سوال پورته کړه ډیره خبر وشو چې دا
نه دا ماته صحیح نه ښکاری. ها دغه زمونږ کشر دی.
اصل کې دا سیدا د قیصر صاحب د ژوند په حواله باندې دوه کلونه ذکر کیږي مغوم صاحب. ها خو د قیصر صاحب چې کوم خپل وینا ده یو 1955 ذکر کیږي
دغه به صحیح وي.
د قیصر صاحب چې کوم خپل وینا ده نو هغه وایي چې نه دا د وسل ختم ټیکته. او دغه په شناختی کارت کې هم نه جی. یو زما یو سټوډنټ دی اوس د بی ایس مقاله لیکلې ده نو په دغه حواله موږ د قیصر صاحب سره خپله رابطه کړې وه او دغه دوه سیستم هم د هغه نه کنفرم کړی دی.
زه صحیح شو. ډېره ډېره مهرباني ډېره ډېره مهرباني. دا ډېره ښه خبر وشوه چې مغموم صاحب سوال وکړو دغه د پیدایش د تاریخ پته کوم څه مو لګېده او دا کومه هغه چې پکې ده د هغې پته مو لګېده چې یو ځای کې 55 دی او بل ځای کې 200 دی.
نه خو اصل کې ټکر صاحب قیصر صاحب قیصر افریدي ته چې ګورې نو زموږ نه کشخ کاری کنه او 200 په حساب باندې خو د بیا د ډېر عمر سره د نو سرګند ما خدا دومره عمر نه کاری زار څه چوي.
او زه صحیح شو یو سوال پیدا شو کنه یو سوال پیدا شو. ډېره مهرباني پروفیسر صاحب تاسو ډېره مننه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.diva.news.com. کغواړی زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
ورزو خپل بل درون خو محترم ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب لا او دا غینه لږ نظر خو بجې غیره سره نظر شریکي ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې په خیر علي وي
ډیر مننه ټکر صاحب
ډاکټر صاحب خوشاله اوسئ جی بس مو ورته دا پروفیسر اتا رحمان صاحب خبره ترې مهمه ورې دي سره نظر بر سره شریکه وي
اول خو اتا رحمان صاحب د دې پښتو څنګه چې کوم ده دې هغه مشر دی جانزیب نیاز کالج کے ہم دی پکے صرف ریدی موضوع ورکڑی و تحقیق تپارا دی بی ایس ایو شاگر تا
دا با جانزیب نیاز کالج نہیں دا با جانزیب کالج ڈاکٹر سے
ماتل بارا جانزیب کالج
او کنا سواد سواد دبانې داوونه کې سواد دربانې داوونه کې ګوره دا ځانځب سه په نوم باندې د سواد والی دا زه خپل خبره
جوړوم دی انت کې ته دغه تحقیقي مقاله تي لیکل دا او پته کې سلسله کې بدی کې سر افریدي سره بوم رابطه کړی دا ځان خبره چې کومه ده
او هو
دا مغموم ته زر زر دا سوال راپور تکو دا که څه زر زما په ذهن کې دی دا ځکه چې کیسر نه سره ناشته
بالکل
او هغه چې دو سړي ختم خېل دي نو نیم خبر چې هغه وخت دی هغه یاداش کار نه کو
بعض خلکو ډاکټر صاحب بعض خلکو شناختی کارت د پاره د جوړېدو د پاره خپل عمرونه زیات لیکلي دي دا خبره ګوره په کوم شته دا دې مور پر
نه کو ته ګر صاحب دومره زیات خو نه لیکي کنه خو کال دو کال زیات لیکنه دا پنځه لس کال خو زیات نه لیکي کنه
ډیر زیات ته او ډیر زیات فرق دی کنه ډیر زیات فرق
دی او په دې بزه اتاورمان سے تبزو خواست کوم چې هغه بیا کیسر سره دغه مسله پورته کی چیرې تام ته د شاګرد ته دی جی جی
ډاکټر صاحب زه غواړم چې دلته د کیسر سره په دې ول خپل یو کوټیشن تاسو مخ ته وایم
کوټیشن مو زیو خبره کوم مونږ ګوره دا تا خبره متنازع شو کنه که تاسو دغه کوټیشن وای خو مونږ بیا ځکه نه منو چې لکه علامه اقبال غونی ډیر لوی فلسفي دا ویلو په یو دوه خطونو کې دا لیکلو چې ماته د سر خطاب په 1920 کې ملاو شو 1920 کې په دوه خطونو کې نو کله چې پاغي باندې تحقیق شروع شو رفیع الدین هاشمي چې تحقیق وکړو او هغه کې په نهرو میوزیم کې سیول اینڈ ملٹری گزٹ لاہور 1922 کتو نو پاغي کې د علامه اقبال نوم نو حالانکہ علامہ اقبال خپل په خطونو کې لیکلو چې ماته د سر خطاب په 22 کې ملاو شوې ده دا ګورنمنت ګزر چې کومو د لاهور 1922 هغه کې د علامہ اقبال د سر د خطاب نومونو د 1923 جنوري 1923 په ګزر کې نو زين علامہ اقبال خپل په خطونو کې 22 ویلو خو نه په 22 کې نو په 23 کې دمر لوی فلسفینا د وخت پس ته د وکال غلطي وشي هغه ولې اهمیت رانی کی چې دا خط جوړی کی چې ما ته په 22 کې دا سر خطاب ملاو شو نو چې ریسر پیو شو دا 22 په غزټ کې نو 23 په غزټ کې نو سه اته ورمن سه پتا سو وای چې زه دا کې کیسر اپریدی هغه کوټیشن اورم نو کوټیشن اهم نه دی تاسو جوړ سره کوم را پکړی واري چې پخپل ویل دي چې زما پیدایش 200 ختم دی مونږ په دې سوال پورته کوم چې هغه دا 200 ختم ولی ویل دي هغه د دې عمر سره نه دی ګورې زما زه په 57 کې پیدا شوم زه په 57 کې پیدا شوم ما سره چې کیسر ناس پاس ته ما تخپل د عمر کاری شوی نو دا 56 شپږ پنځه سمې ټیک کاری دا د سره بیا راپته وکي او دا سوال ته وکي چې تا دا غلط ولې خېلې دی, تا نه غلطي شوې ده کدي کې سم مصلحت ته کسي چلو دا 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 تر نه لګ و خبره تر نه راپور پته لګ متنازفونی خبره دی روسنی پروګرام څه کومه او بیا زه کیسر لره دم کیسر تر زه ناستې ما کراچۍ کې د دینه شستنه شوې دي تنقیدي شوې دي هغه موږ اورېدې دي هغه بزړې ډېرې خبرې کوم په تیر پروګرام کې ما د تحقیق په والا خبره کړې و چې قاضي عبدالعلي مسر صاحب بل لا تحقیقونه داسې دي چې هغه ټیک نه دي ختلې مغموم صاحب خپل خبره کوي چې نه دا مشران دي دي قدر کول پکار دي زه قدر کوم د ټولو مشرانو د تحقیق په حواله خبره کوم چې د قاضي عبدالعلي مسر کوم تحقیق کړی زما واسطه پریوته ده هغه ټیک نه دی ختلی زه کوم چې هغه به په تحقیق کې به احتیاطي کوله ډېره بې احتیاطي به کوله هغه خپل په لاس باندې و دغه لیکل دی باغ و بهار یو کتاب لیکل دی هغه کې چار بیتی او د دې لاس ته کلمي نسخه چې ده دا بیا کاتب نه دی لیکلی دا بیا کمپیوټر باندې کمپوز شوی نه ده د دې د لاسټ کوم لیکته د کپورتو اکیډمې چاپ کړی دا هغه کې چې کوم چې عربي ته اغستې دي هغه د پښتونخوا د شعر هارو بهار نه اغستې دي کوم چې د ارمنستریټر لیکلو البته نه خپل په لاس باندې چې عربي ته نقل کړي ته یوې صفې یوې عربي ته وی چې دا د محمدي دیوانی چاپ ته دا محمدي دیوانی زموږ د ازاري او مازرو په جنو کې او د دې عربي ته دا یو څو مخفص بیا اک چاربې ته لیکي ور سری دي کیږي دا د احمد ګل چاربې ته ده نو لکه یو احتیاط پې نه کو بل هغه به چې یک تحقیق کې با جبر به کو جبر به داسې کو لکه د حسین دیوان باری کې لیکي چیرې دا د هزارې حسین ملکپوری نه دی دا اصل کې سید حسین دی او په دیوان کې چې کم کم ځای کې سید حسین مکتب کې راغلو سید حسین سید حسین مغه چې اپ زه حسین زه حسین بدل کړی دی لکه زه حسین بستا د مخ بازار تعلق کړم نو دغه مطلب دی چې زه سید حسین بستا د مخ بازار تعلق کړم کمی ما تک د زول فخار بندیستا نو دیوان ته چې مونږ ګورو نو الته کې په هر مکتب کې زه حسین نه دی چې هغه چې سید حسین نه په زه حسین بدل کړی سمره فرق دی ما چې د دیوان اولنې سل غزل یو کتلې نو د سلو غزلو په مکتو کې صرف په پینزو کې زه حسین راغل دی نور په پینزه کم سلو مکتو کې حسین راغل دی نو قاضی صاحب هغه دیوان کتلې نو او دا خبره اسې وکړه بل هغه چې دا زمونږ په ادب کې یو شاعر مشهور دی سوفیا هندو شاعر یو ناتی بي لیکلو نو کای ته لیکلو چې را دا د مردانو دلته کې د چالي ګلو چې دا د تور غرو چا بچی وی دا د سوات نو ما چې په تحقیق وکړو نو پته ولګېدله چې یاره په بډاګرام کې اوم پرکاش سیکته پلان یې کنه دلته آباد دی میډیکل سٹور کې ډیر مشهور شخصیت ته زمور سره راپته او ما چې هغه نن تاسو کو نه غوې چې زما د نیکه رورو خپل نه سي په ممبئی کې دی انده ټلیفون نمبر دی راپته ورکړو سما چې راپته وکړه نیمچن ډوډی نو نیمچن ډوډی ما ته وی چې او دا سکیا چې کوم زما نیکو د دې اصل نوم چې کوم هغه سوخراجو او مونږه زمونږ نیکونه په ټاکوټ کې هزارا کې پاتې کېدل بیا مونږ بډاګرام ترالو چې سول نیم کې دي کې مونږ جادتونه واغستل او هغه وی چې اوس ممبئی کې ځان سره نیمچن ډوډی جې سول وی دي کما ډوډی نه کړی ده او جې سول وی هغه زمونږ وطن چې کوم د بډاګرام اوس په ځان سره جې سول وی دي کما یعنی قاضی صاحب چې وی چې سو کیا شاعر چې کوم هغه د مردانو نو هغه غلط چاپ مصادر شو او نیمچن سره اوس زمونږ راځه په ممبئی کې دي او د سټیج اداکار دی او میوزیشن دی او ټټېمتي هم دي کی شاعري هم کوي هغه ته شاعر ما یو مضمون هم لیکلو په دې پښتون د ساده کې چاپ شو او د یاري اونانو په ممبئی کې پښتو شاعري نو دا څه بدل سره دی قاضي صاحب چې کوم ثاقي ګونه دي هغه ټیک نه دي خطرې خو یو خبره مغموم سی بکره وی چې هغه به وی چې ما څه کې کشف کبور دی یره په قبرونو کې یو سړی ودرېږي او د قبر نه هغه کشف اخلي دا یو کشف کیږي دا نیکو خلکو ته کیږي دا کرامت یو خو مطلب دا د دلته کې چې کشف چې کوم دی د دې په بنیاد تاریخ نه دی کیږي کشف چې کوم دی دا د شهادت او د ګوي په تور باندې نه استعمالیږي دا کشف په بنیاد د یو کیس فیصله نشي کیدلې ځکه چې دا کشف یو ذاتی ونی یو کرامت ته بس کوزر کې یو خبره ده کې یو سړی وي ماته دا کشف وشو او دا سړی چې کوم دا دې قتل کړو نه دا کشف چې دی دا د ګوي د شهادت په تور نه استعمالیږي په دې د کیس فیصله نه کیږي په پدی بنیاد تاریخ نه لیکل کیږي. نو زه د تاریخ په لحاظ باندې د تحقیق په لحاظ باندې د قاضی صاحب د کشف القبور د نظریه چې کومه ده د ډېرې سختۍ سره مسترد کوم، او بلکې کوم چې د هغې نږدې خلکو هغه ما دا اوریدلی دي چې چا به ورته قاضی صاحب تا د تحقیق کې دا نظریه پیش کړې ده، د دې دلیل څه دی یا ثبوت څه دی؟ هغې به سینه او ډبول به زه ثبوت یم کنه. یعنی تحقیقي او جابر غونه سړی و، عالم سړی و، خو جابر سړی و، او تحقیقي چې کوم هغه د کشف القبور سره د هغې هېڅ تعلق نشته. نو زه به دا ویم ما چې کوم کوم تحقیقونو کې زه راغلی یم کای څه سره مو واسطه پریوته ده، هغه تحقیقونه ټیک نه دي ختلي. نو د هغې د علم قدر به کوو، د هغې د کار قدر به کوو، د هغې مشرولۍ قدر به کوو، خو کوم ځای کې چې د هغې تحقیق غلط ثابتېږي نو هغه به و چې کای ځای نه دا غلطي شوې ده. راځم کیسر صاحب له د هغې مجموعه زما په مخه ده، او د هغې د مجموعه سل نمونه د عشق نور دي. دای د رحمان بابا دا شعر نه ده، نوم استاد دی د رحمان بابا شعر دی چې سل په دارنګ نمونه د عشق نور دي. سل په دارنګ نمونه د عشق نور دي لکه نوم چې د مجنون او د فرهاد دی. اوس په دې یوې مجموعه کې نظمونه چې کوم دي څلور څلوېښت دي، غزلې چې کوم دي هغه دستی. نو دینه دا اندازه لګي چې کیسر افریدی چې کوم دی هغه تب چې کوم وا هغه زیاته نظم ته موضوع وا، غزل ته موضوع نو وا. غزل
ژوندې دی، ژوندې دی، وفات خیر ته ژوندې دی،
او ژوندې دی، خو تب چې کوم دا هغه نظم ته موضوع ده، هغه غزل ته موضوع نه ده. ډیر لوست دی، نثر به لیکو، تنقیدی ډیر لیکل دی، څنګه چې پروفیسر عطا الرحمن صاحب وایي په ډېرو خو خو موضوعاتو باندې هغې لیکل دی. ښه مطالبه یې وه، او ښه حاصلې مطالبه یې پیش کوله. خو لوګنې د هغې په مضامینو کې یوه مسله چې کومه وه هغه به دا وه چې یو خو به هغې خپله نظریه چې کومه ده هغه به په هر حال باندې ثابتوله، او په هغې خپل موقف په کلک ولاړو. بله خبره دا وه چې لږه د ابلاغ مسله به وه، چیرې دې چې دا دمر لوی مضمون لیکي دې سویر غواړي، نو نثر کې لږه د ابلاغ مسله وه، یا په شعوري طور باندې به هغې نثر به چې کوم وه هغه به ګران لیکو. په کراچۍ کې یو وخت کې طاهر افریدی صاحب خدای دې وبخښي ادبي جرګې دغه ټول ملګري وو، طاهر صاحب، کیسر افریدی، ماخام خټک، زرجان خیل، ریاض تسلیم، دی به تنقیدي غونډې کولې میاشت کې. یوه نو د طاهر صاحب چې کوم خپل دفتر و، د ترانسپورټ چې کوم دفتر و په بولټن مارکیټ کې، په هغې کې به دا غونډې کېدلې. خو په ګرمي کې بیا طاهر صاحب دا و چې یاره دا یو پارک دی، جهانګیر پارک، نو موږ به په ګرمۍ کې په مازیګر کې به دلته غونډه کړو. دا ټولو ته لږ نږدې هم دی، او سبزهزار هم دی، پکې چای و کاوی والې هم راشي، نو په آزاد ماحول کې به ناست وو. نو په دغه جهانګیر پارک کې به دا غونډې کېدلې د جراثیم ادبي جرګې. نو په هغې کې به خو چا غزل او افسانه به هم تنقید ته وړاندې کړل. دې نه علاوه کې څوک نوی څه کتاب راغلو، نو هغه به هم بحث لپاره روان دی. شو که پښتونخوا نه به څوک شاعر تلو څو ورځو د کراچۍ ده، نو هغې نثرې به پکې هم ناسته وشوه. دې نه اهم یو شی پکې بل دا و چې هغې به کله یو موضوع راکړه وچ په راتلونکي اجلاس کې کې په دې موضوع باندې څوک خبرې کوي، مضمون پی دي کې مقاله پی کوي، نو چې هغه په دې باندې یو مضمون مونږ ته واوري، یو لیکچر مونږ ته راکړي. نو په جهانګیر پارک کې دغه تنقیدي غونډه ونو، په دې کې د کیسر افریدی په غیر زبانی مضمون اورولو، او هغه په شاعرۍ کې ایمیجری یا په شاعرۍ کې د ایمیجری اهمیت. دا ایمیجری چې کوم دا اردو کې ورته یا پښتو کې موږ ورته محاکات ومو، فکر سازی ورته ومو، تمثیل نگاری ورته وو، یعنی په لفظونو کې یو تصویر کشی کول. نو کیسر افریدی خو ښه مطلبه کوله، او ښه نتیجې به هغې راوختلې. دا خبره به بیا ښه موقف په ښه بیانو، خو ځینې وخت کې به داسې هغه به خپل په موقف کې به کلک شو، نو په دې مضمون چې ختم کړو، نو په دې کې هغه یو خبره بیا اخر کې د نتیجې په تور وکړه چې امیجری خو دومره اهم د شاعرۍ لپاره، په انګریزي شاعرۍ کې یو، په اردو کې یو، په پښتو کې د تاسو کې نیت نور کې چې تمه شاعرۍ کې امیجری نه ویني، دا خو ډېره کمزوري شاعري ده. نو بیا چې په موږ خبرې کولې، نو ما کې سسته او داو چې یره د شاعرۍ ډېرې خوبیانې دي، لفظي او معنوي بنده خوبیانې دي، په هغه کې امیجری یو خوبی ده. نو دا ضروری نه چې په کومه شاعرۍ کې د ایمیجری د خوبی ډیره واضح وي او ډیره سرګند وي، نو هغه به ډیره ښکلې شاعري وي. او کنه ایمیجری پکې نه وي، نو هغه به ښکلې شاعري نه وي. چې هغه کې ایمیجری نشته خو هغه کې به سل نورې خوبیانې ډیرې سرګندې وي. نو بس پکې دو هلته کې بازادانه بس پکې دو. نو کیسر افریدی بیا هم مختلفو موقف باندې کلکو، زه بیا هم مختلفو موقف کلکوم، نورو کسانو پی هم باس وکړو. نو مدلل باس پی کولی شو، مدلل باس پی کوو، علمی باس پی کوو، خو بالآخر هغه به خپلې په خبرې ولاړو، خپل په موقف په هغه کلک ولاړو چې نه ما چې دا څه ووی نو دغه څه ده. په دې حوالې باندې به په تنقیدي مباحثو کې به هغې کې به لچ په لږ کمو او خپل په موقف په ودرېدل به یې لږ زیات وو. د هغې شاعري چې کومه ده هغې په دې کتاب باندې محب وزیر یو لیک کړی دی، هغه لیک کې هغې یو خبره کړې ده، زه هغه راخلم. هغې نه د کیسر افریدی د شاعرۍ چې کوم هغه رنګ دی، کوم چې انداز دی، کوم چې د هغې موضوعات دي، کوم چې د هغې اسلوب دی، هغه ترې واضح کېږي. محب وزیر وایي چې دغه شاعر د کام په سادګۍ، فقیرۍ او کلندرۍ تفاخر نه دی کړی، دغه شاعر د جذب او جنون کیسې نه دی ویلي، او دغه شاعر په جنگي صلاحیتونو، تورزنۍ او په بې ځایه بادرۍ یا تکړهتوب سینه نه ده ډبولې، بلکې دغه شاعر د کام په دغه رویو په برچ برچ جړلی دی، او د دې په ځای د عقل، دانش او په علمي بنیادونو خبره کړه. لکه دې چې وایي چې د کام په سادګۍ، فقیرۍ، کلندرۍ، جذب، جنون په دې خبره نه ده کړې. نو دوم دغه څه چې د هغې په شاعرۍ کې چې کوم یو داخلي جذب دی، یو جنون دی، یو درد دی، یو عشق دی، یو مینه ده، یو روحاني کرب دی، نو هغې 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 په ځای هغې په ځای پکې هغه پکې کم دی، د جذبې شدت دی، او جدید انداز کې غزل ویل دی، الفاظ یې هم جدید دي، فکر یې هم جدید دی، ڈکشن یې هم جدید دی. چېرته مې یو ځل د یو نقاد مضمون مې لوستو، هغې وایي چې کیسر افریدی چې دی نو د دې په شاعرۍ کې د اردو لفظونه زیات دي. یا په جواب کې کیسر افریدی د هغه شاعر په شاعرۍ کې ډېر لفظونه وکړل چې تا هم د اردو د لفظونه استعمال کړي. اردو د الفاظو خبره داسې ده چې یو خو د اردو لفظ داسې استعمال شي چې یا په غزل کې یا په نظم کې داسې اوپره غونې ښکاري، او هغه د هغه ژبې چې کوم مزاج دی هغې ته برابر نه ښکاري.
بالکل.
نو هغه لږ داسې بې خونده پیدا کوي. ولې د کیسر په لفظ باندې ګرفت دومره مضبوط دی، په ژبې باندې دومره مهارت دی، کاغذ کرتے دا فارسی لفظ استعمال کر دے، عربی یا دا اردو، نو اغای اوپر اوپر دے رے پا غزل کی از دے کے نختا دے. او بچی چاہتے دا اعتراض کرو، نو اغاوم لکا ما تا خوئے پر اعتراض کرے دو، اغا دمرا فنکاد ندے تادر شاہ صادق، ما تا دا سی یادی کی چی دا مضمون اغیلی کرو. نو دی اردو علا خبره چې دا زنه منم چې د کیسر په شاعرۍ کې اردو الفاظ داسې دي چې هغه نه مونږ ته د اردو بوی راځي، اردو ذائقه تر نه محسوسي کې، یا هغه مونږ ته په غزل کې اوپر اوپر ښکاري نه، چې کوم لفظ باندې داسې څه نظر ټیکاویږي یا محسوسیږي دي، نو هغه د هغې په غزل کې یو نویوالی پیدا کوي، د هغې په غزل کې یو خوند پیدا کوي. د جدید لهجې شاعر دی، خو څنګه چې محب وزیر ویلي دي چې دا هغه چې ورته سادګي ویل دي، او هغه چې ورته کلندري ویل دي، هغه چې ورته جذب او جنون ویل دي، دا ټول به مونږ په داسې به راغونډ کړو چې دا زمونږ چې کوم کلاسیکي انداز دی د شاعرۍ، یا زمونږ د غزل چې یو خاص مزاج دی. نو د محب وزیر مطلب دا و چې دا شاعري د هغې مزاج نه ده، بلکې دا د جدید انداز ده. زه ذاتي طور باندې د شاعرۍ جدت چې کوم دی هغه زه خوښومه، زه هغې نه خوند اخلمه، په هغې کې لفظونه نوي دي، په هغې کې ردیفونه نوي، په هغې کې خبره په یو نوي انداز کې شوي، خو دا جذب او جنون او روحانیت او درد او عشق او دا چې کوم یو ماحول په غزل کې دی، دا ضروري ځکه دی چې د نه بغیر بیا غزل چې کوم دی هغه نظم ته داسې نږدې نږدې ښکاره شي. بیا کیسر افریدی چی کم دے دے یقیناً کہ دس شک شو بھی خبر نشتے کہ شانتا بھائی خطر کی پسند دے خطر کی پسند آنا فکر لڑوں دغی غزلی چی کم دی آغا اثر مانی دی دا دوران کاسی دے پکے دا وقت ادمی پکے بیان کر دی سماجی طنز و تنقید دے پکے دا مقصدیت خو پکے ڈیر دے کو د غزل چې کوم خپل یو خوګواله ده او د کوم باره کې د کوم زما باره کې دا ویلې شي څوک ویلې شي چې دې روایت پسند ده دې د زوړ انداز غزل خوخي دې ځکه د کیس طرف دې نه جدید غزل چې دې پاک خبره کوي نه زه دا جدید شاعری خوخومه په خپل هم جدید شعر وایم خو زه د کلاسیکي انداز او د جدید انداز په مسکه چې کوم یو تړون دی کما چې رشتہ ده او بتدریج چې جدته کم تل دي بتدریج ضرورو زه دغه حمایت کوم خو البته د مقصدیت په حواله د مضمون په حواله د فکر په حواله کیسر چې کم ده هغه یو مفکر غوړي شاعر ده دغه په نظمونو کې په غزلو کې هم دا سی یو شوخی چې کما ده هغه کما ده او سنجیدگی زیاته ده هغه کې د مینې او آزاد خبره چې کما ده د جذب او د جنون کیفیت چې دی هغه کم دی او د غور فکر او د فلسفه کیفیت پکې زیات دی یو غزل به روان دي کوم لختل زانه په سفر یم د ځان په لوري لختل زانه په سفر یم د ځان په دوري ل بیابان ایم روان د بیابان په لوري
ډیر ښه
او دا خلق
ډیر ښه شعر دی ډاکټر
لختل زانه په سفر یم د ځان په لوري ل بیابان ایم روان د بیابان
په لوري بالکل
او دا خلق هیڅ تر رنگانو په مطلب نه رسی دا خلق هیڅ تر رنگانو په مطلب نه رسی په لاس کې بلی دیوی موړ د طوفان په لوري او زړونه مو چرته پاتې پل مو په کم ځای کې پروت دی زړونه مو چرته پاتې پل مو په کم ځای کې پروت دی د خپل ارمان په لور نتلی شو د دوران په لوري د خپل ارمان په لور متلې شو د دوران په لوري اوس خو ناشونی ده که ګردی هم په لاس راشي اوس خو ناشونی ده چې ګردی هم په لاس راشي دا چې به وخت وو منډې د کاروان په لوري او دا هغه سترګې دي دا هغه سترګې دي چې اور به لزان شیندو دا هغه سترګې دي چې اور به لزان شیندو اوس په کتو کډولندې کې د باران په لوري کیسرا لاخو محشرینا پسر دیر پرات دی یاران دی اس میں کوی زور دا صاحبان پلوری نو زیاد چکم دے دی اگه غزل کی اوم خپل دا وقت سماجی یو سیاسی یو معاشی مسئلی چکم دی
ڈاکٹر صاحب خبرو کو دا ډیر اهم خبره د سوچ کوم چې بده باندې دا د خبره مخ کې بوزو زکه چې موږ سره وخت بالکل نشته ډاکټر صاحب لبه مرزو او تاسو د ایمیجری دا خبرو کړو په دې کې زه یو خبره کوم چې لفظونه چې دي کنه لفظونه الله معنی روړي چې دا ایمیج جوړ کړي دا غوړ یاد ساته چې ایمیج نه جوړ کړي نو لفظ معنی نه روړي زما مشوم لور دا منه د غبي خان کتاب واغښته او لک دیو پیو چیو گیٹ سٹڈی کنو والا واپس رہنا ہوتا ماتوی بابا وی دا بابا خو پا لفظونو تصویرونو جوڑی اور اگا ماشوم ماشوم دا غنی خان اگا پیغام تیدے اگا آگی تا راگی دوسر صرف دا خبر کم لگا زر تا پدے بندی او دیر سادا یو مثال در کم چیو سڑی تا چاویلو وی گینڈا تو اگا نارمل واقع تا چی زمانا خو بس گینڈا یوی سبینو یو کال پس اگا گینڈا اولی دو تصویر جوڑ سو چې جوړ شي یو کال پس ورپسې جګړه لراغي تم ته تیر شوي کال ګنډه ویلو دا هغه لفظ کې هغه تصویر نو هغه امیج دا هغه ډېر لوی اهمیت وو نو زما په خیال چې د قیصر افریدی صاحب دا کومه خبره کړې ده نو د دا خبره په دې حواله باندې کړې ده چې هغه دا داسې د امیج خبره نه ده کړې بلکې د لفظونو چې کومه امیج جوړیږي آی مې بی رانګ چې کوم لغه جوړیږي نو دا اغي خبره راکړه لکه زه غری خان چې په خپل زګورم نو ما ته داسې ښکاری چې یو پینټر لګیا دی او په لفظونو ته سرونه جوړي ذاتی تور ما ته داسې ښکاری حالانکه ګوره دا زما ماشوم لور ما ته وګي کنه نو دا خبره داسې نه چې دا په دې باندې ډیر بس کې دي خو دا وخت دې نه دی بیا هم په دې باندې به خیر کې داسې وخت راته ملو چې ځکه چې وخت زموږ تر بالکل کم دی ډیر ډیر مهرباني ډاکټر صاحب تاسو ډیر ډیر مننه
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
موږ زه خپل بل محترم درون خو ډاکټر احمد محمود صاحب له او دغې نه لږ نظر اخلو چې غیر سرسله نظر شیل کی. ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې په خیر علی وې
په خیر اوسې ټکر صاحب ډېر مهرباني.
ډاکټر صاحب ډېرې مزیدارې خبرې د ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب د تارمانه تاسو ډېر د خون او مزیدار مجلس روان دی. ډېرې خوږې خبرې دي, ډېر مختلف موضوعات پکې باس پکې په موضوعاتو سره نظر برا سره شریکوي.
ډېر مهرباني. نو اصل کې یو خدا دا عمر خبر را کنه جی نو کده مونږ 42 حساب کړو دې بیا دې اتیاو کالو او جوړی کی کنه اها اتیاو کالو سره کو ډېر بډا وی کنه او کسر خو ځوان دې ما خیر اوس اوس دې دې له خو ځوان دې او چ په بهر نو تا ګور نو لکه د عمر مونږ دې سره نه ښکاری کنه نو دا څنګه چې ګو هر څه ویږي زمام زورې دې په زدام زورې دې لکه چې ماته ځان نه کښ ښکاری کنه او دا ذکر اچھے چکم مکتب دے ادبی مکتب دے یا شاعرانہ مکتب دے یا فکری مکتب دے دا واقعی چے دا یو ډیر منفرد شہر ہے. کم خلق چی پکرا چھے کہ پاتشوی دی نما مکہ دا خبر کری وی چالتا کہ ددی ناس تپاس چکم دے دو اردو لکھن کو سردا نو اگر دی اردو لکھن کو اثرات خامخا کہ کدی غواړي کنه غواړي خو په غیر شعوري طور د دې په لیک باندې د دې په شعر باندې هغه اثرات ضرور کیږي.
بالکل.
نو سمره چې د کراچۍ مکتبی فکر شاعران دي لکه ریاض تسنیم صاحب شولو, دا کیسر افریدی شولو, ممتاز رکوی شولو,
ماخم
صاحب گوهر, اسماعیل گوهر شولو, محب شولو, د دې فکر کې لږ ډېر فرق شته. لکه د دې زمونږ د دې سیمې چې کوم شاعران دي, بیا د کراچۍ شاعران د دې په فکر کې لږ جدت هم دی, لکه شاعری ډېر جدت طرف ته بولی ده کنه, بلکې ټول فکر جدید دی. نو دغه جدت چې کوم دی دا د دې په شاعری کې اردو لیکونکو طرف ته راغلی دی او دا پکې یو دغه دی. او بل خبر دا ده چې زه اکثر دا خبره کوم چې زمونږ چې کوم پښتو لیکونکي دي دا غي د پښتنو موضوعاتو باندې لیکل پکار دي کنه. چې کوم د اردو کم موضوعات کې زمونږ د اردو ادا شریک دي, نو په هغه شریکو موضوعات باندې لیکل نه دي پکار. هغه وجه دا چې موږ په خپل پښتو ادب کې په دې دایره کې موږ ډېر زیات کار پکار دی کنه.
بالکل ټکا په شکا
ما چې د کیسر افریدی سمره دغه کتلی دي, شعرونه مې کتلی, یاد د مقاله مې کتلی, یا سریزه مې کتلی, ځکه چې په مختلفو کتابونو باندې سریزه هم لیکلې دي. نو په هغه کې چې کوم لکه داسې اوس کئی کنا چھے لکہ کم موضوعات چھے دو اردو دا شہر ہے موضوعات تھی یا دے کم پنسر کے چھے کم موضوعات دو اردو لکھن کے دی نو آغا موضوعات دے لکہ بیان اول غواری کنا. نو زمان دا خیال دے کہ دے شیزب پدے خبر کے غلط ہو ماخو زمان دا خیال دے چھے مونگ دا پدے خپل پختو لیٹریچر کے یا دمرا کار پاتے دے کنا چھے لکہ دا چھے مونگا پورا کہو پورا کہو او آگے نا پس تا خیر دے کہ بیا مونگا دا چھے کم قومی موضوعات تھی یا بین الاقوامی موضوعات تھی اگے تو تل پکار دیا گیا نا انکار پکار نہ رہے ہو لگتا دے چیز زمون پخپل ادب کے دیر زیاد کار پاتے رہے نا پکار دے چیز زمون چیزا کم خلی کن کی ری چیز دی خپل پختو ادب تا رجوع کی اور دیر کار چکم دے دلتا ہو کی آگا چکم دے اردو والا خو لگیا دیا کار کے نو چکم نا یو موضوع دی اردو دی لکن کی موضوع دے نو پاہی بانے مونگ لکن والی ہوکو آخو آگی اور پاتے گیا دیا گی پی کئی کر رہا مونگ بے پو اردو کی گورو خبرہ رہا کہنا.
بالکل.
نو لکدار چې موږ تخپل موږ تخپل موضوعات کوم دي تاکل پکار دي پخپل موضوعات موږ تلیکل پکار دي. نو دغه د کراچۍ چې کوم لیکون کې دي دي زیات چې کوم دي نو دغه موضوعات باندې لیکل کړي چې کوم ور باندې اردو والا لیکل کوي. بل وخت خو لګ دی خدا دې دغه والا چې کوم عبدالعلیم اثر سے والا خبره را پدې باندې اوس نن سبا زمونږ یو ملګری پیج دی نه په چې ډیفنس شوی کنه دغه په دې یونیورسيټي کې رېجستره ده هغه باندې پی ایچ ڈی وکړه په دغه باندې. نو زما خیال دی چې زمونږ په پښتو لیکونکو کې په محققینو کې د عبدالعلیم اثر صاحب نه زیات فکر چانه وکړي. هغه څه چې اوس کم ناچاپ شوی نه پاتې دي کنه نو هغه باندې یو بلا یو ماتا دغوی دا چاور باندې پی ایچ ڈی کړی نه مې نه یو وچ یاره پینځه شل پینځه ویش کتابونه تر اوسه جوړی کی غټ غټ چې څوک چاپی کنه هغه زمونو مسو سره ای وی کنه نو دا ډېر زیات دي سیار نو وسو ډېر زیات لکه دا دې چې لیکلی کولو او تر څو پرې چې اقبال خان او د اسماعیل ګوهر څخه خبر ده چې تاکي کې کمزور دی نو زه سره دفاع کوم لکه دا چې دومره لیکل چې څوک کی په زرګونو صفی ولي کې نه کوي خامخا پای کې به غلطه وکړي او نغې نو زه انکار نه کوم خدا دې چې ډېر لوی محقق ته او ډېر زیات لیکل لیکلي دي ها بل خبر دا چې دا کیسر افریدی سے چکم دین دا تقریبا طاہر افریدی کلیوال لے کے نا دا دی دا ایف آر پشاور اس دن کی دی لیکن دا چکم دے کنا طاہر افریدی سے چکم دین دا پاسنو دے او دے دا بوڑے دے کنا نو دا جناکوڑ او شرکیرہ پستونے پاسنی نو دا چکم دے دا زمونگ دے خٹک نامی صرف برید باندی دی یو دغه چکم ده یعنی زمونږ د ټولو خټکنامو چکم ده بیا خوړه نظام پور نو د خوړه نظام پور سره هم په بریډ دی زمونږ د خټکنامې سره هم په بریډ دی بیا دې ته یو دا اجازه حاصل دې دی علاقې ته چې خوشحال بابا د ژوند اخري عمر چکم ده عدل ته تیر کړ په جناکوړ کې او وفات شوی هم دلته نو لکه دا دې چې دا دغه ځای خلک چکم دا سنخیل افریدی دي نو سنخیل افریدی خو اسې زمونږ دغه دې خټکو ترګران دی خو بیا دا افریدی چکم دی سنخیل دا خو زمونږ سره چکم نه پار لحاظ باندې نږدې دي نو کیسر افریدی چکم دی لکه څنګه چې ګوهر صاحب ور باندې دې ذکر خبرې وکړي او دیو سندې دې پاتې شوی په کراچۍ کې نو د چکم لیکل دی نو هغه لکه دا ترکی پسند چې وته وي کنه او دې ترکی پسند شاعرانو کې دا یو ٹھیک سے ڈر لوئی لوئی لکھن کی پیدا کری ہو پدی کے دا یو خامدہ چې د دې په شاعرۍ کې لکه خشک وی خشک
زہر خبر ده چې روحانیت
خشک زکه وی چې لکه څنګه چې او کنه خشک داسي چې دې لکه په خپل لاګو هر سر چې ته اشاره وکړو د محب وزیر هغه لیکلو ته اشاره وکړو چې پدې کې جذب او جنون دا کسی په کې نه په کومه شاعرۍ کې چې ارمان دی جذب جنون پکی نوی فقیری پکی نوی ارمان پکی نوی رومان پکی نوی نو هغه شاعری چکم دی اپ لوستون کی باندې اثر نہ کئی ٹھیک دے پدے کے بدجوی معلومات پکی وی ہو معلومات کو سائنس کی ہم وی معلومات کو سائنس کی ہم وی معلومات کو تاریخ کی ہم وی معلومات کو معاشرتی علوم کی ہم وی پارس کے معلومات نہ صرف معلومات نہیں پکار شاعری خو چکم ده شاعری خود دغه شینون په ذات کې یو شی ده یعنی یو طرف ته ساينس ده او بل طرف ته شاعری ده نو د شاعری جبا د شاعری جبا
په پويست کې د کم چې مومنت شروع شو د رومانټیسزم د پوزیشن شو هم په دې خو شو کنه
زدا وایم چې شاعری چکم دي اپ لوستون کې باندې د یاغه اثر پکار ده پلوسن کی چکم اثر او کی اغواس کے نو اگ چکم دے اگ اثر اس اگ کا دروغ دے اگ اثر کر رشتہ دے دا ان دی دے نو پھر فکر پکار دے چ پ کم وقت کے چ دغه شاعری اثر کئی پلوسن کی باندے نو پ دغه وقت کے ک دغه اثر د دروغ نو پیدا شے ک رشتہ نو پیدا شے دے پاگے باندے بس نو پکار بس پ دی پکار دے چ اثر کڑے دے کڑے کڑے
وا
وا اس دے خٹک سے چکم شے نو دی دے اجمل خٹک تاسو دې هغه ټول شاعران یا دوه خو زه بیا خاص خټک صاحب ذکر یاد شو چې هغه په شاعرۍ کې جذبه او دغه کسی پیسي او دغه جنون او دغه جذب دا پکې ډېر زیات دی کنه نو هغه زیات اثر کوي کنه یو ترکی پسند شاعر چې کوم نه لفظونه راغونډي او هغه ته ډېر یو ترتیب ور کوي او بیا بیان نه نو هغه زیات اثر کوي هغه اثر نه کوي اثر خدا دې چې لکه دا دې چې داسې جذباتي انداز اختیار کوي چې هغه په لسون کې باندې اثر وکړي نو هغه اثرات چې کوم دي په طریقې پسند شاعرۍ کې نشته او دغه شاعرۍ چې کوم دي یو ډېره خامي ده بل چې کوم څنګه ګوهر صاحب وي د کیسر افریدی چې ما کم شیونه کتلی دي کم سریزې مې کتلی یا څه مقالې مې کتلی دي نو لکه دا دی چې ابلاغ پکې د ابلاغ مسله پکې شته ده یعنی مطلب دا دی چې د خپل خبره چې کوم دی اوریدونکي ته یا کتونکي ته چې کوم دی مطلب دا چې دا سه پاسانه باندې
نبرولې او نو ابلاغ چې کوم دی د ابلاغ مسله په کې سره نور چې کوم دی کسړې او تو ګوري کنه نو د په خپل سمې باندې سکرې کنه یعنی د کلی وطن نه لار دی او بیا چې کوم دی
ډاکټر صاحب تعلیم ډېر اهمیت لري تعلیم هم ډېر اهمیت لري کنه
او تعلیم اهمیت لري خو لکه دا چې د خدا شي اپریشیټ کول پکار دي چې دا د ادم تعلیم موجود یعنی مطلب چې تعلیم په سکول یا په
خبرو کې نه
کړي
بالکل
او وېم کنه
بالکل
او د هغه باوجود چې کوم دی د دومره مطالعه کړی دا او د دومره ځان پوی کړی وي چې سړی چې د شاعری ګوري یا د نثر ګوري نو دا نه وي چې کنه زه د یو غیر تعلیم یافته شاعر کلام ګورم بلکې د کلام په دغه کې چې کوم نه پرانا کې د لیکلو پرانا کې یعنی لستون کې دا محسوس شي چې زه یو ډېر تعلیم یافته یو ډېر عالم یو ډېر دانشور سړی چې کوم دی هغه لیکل ګورم نو دغه شی چې کوم دی دوی ته ډېر په درنه سترګ کتل پکار دي ډېر په درنه نظر ورته کتل پکار دي چې د چې کوم دی سره دی چې دی خو یو مزدورکار سړی دی کنه
کمال کړي کمال ډاکټر صاحب
او یو مزدورکار سړی او بیا چې کوم دی د بچو لپاره د رزق پیدا کول سره سره چې کوم دی هغه خپل ادب ته دومره توجه کوي او پکې دومره نوم پیدا کوي او دومره لوی پکې ځي نو دا چې کوم دی ډېر د کمال خبره ده دا دغه چې کوم دی دا کوشش او دا جدوجہد دا چې کوم دی دا ډېر اپریشیټ کول پکار دي او زه بیا هم دا وایم چې کم چې زموږ خپل پښتو ادب دی خصوصا زموږ چې کوم کلاسیکي ادب دی زموږ په کلاسیکي ادب کې یا دومره کار پاتې دی پکار دی ځان سر خبره کوم کې شران ته چې مونږ چې خپل دا کلاسیکي ادب راوسپړو او ځکه چې په هغه یا مونږ راسپړ دینه دی په هغې باندې یا مونږ ته ډېر کار پاتې دی کنه ډېر کار پاتې دی کنه نو چې هغه راوسپړو او بیا هغه مونږ یعنی مونږ په دې باندې دغه شو مطمئن شو چې را مونږ ته اوس بس د کلاسیکي ادب کار مونږ خلاص کړی دی هغې کې چې کومې پیچیدګۍ وي هغې کې چې کوم یعنی کم شیونه چې کوم دی راسپړدل په کار وو بس پوره شو بیا که مونږ په دې نورو موضوعاتو باندې لیکل کوو نو ٹھیک دی دا به اکثر به تقریم صاحب دا خبره کوله چې مونږ لا په خپل ادب باندې تنقید نه شروع کړي نو چې په خپل ادب باندې مونږ تنقید شروع کړو د خپل ادب چې کوم مونږ راوستو نو دا ډېر غوره کار دی په نسبت د هغه کار چې مونږ نور چې کوم قومي موضوعات یا بین الاقوامي موضوعات باغې لیکل پکار دي ٹھیک دی خو لکه دا چې
بیا دلته بل مسله ده دلته به زمونږ لیکوال لږی نو دی به خپل سوسایټی کې د پوسټ ماډرنزم خبرې کوي اله که تخله د قابلیت نه نوې ته نو ته څه
هم دغه وایم کنه زه ته کله څه بمدا خبره کوم زه هم دغه خبره کوم چې دا ماډرنزم یا پوسټ ماډرنزم آباد جدیدیت وغیرہ 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 دا زمونږ د کم کشران ملګری دي دی شروع دی بلا کتابونه پکې ولیکلو په دغه موضوعات باندې بیا ما ورته ما چې ګورم دا څل ته ٹھیک دی دین انکار موږ کو ٹھیک دی دای باندې لیکل پکار دی خو زموږ ته په خپل ادب کې ډېر کار پاتې دی
بالکل
نو لکه دا دی چې حالانکه اوس کشران پیدا شوی تعلیم یافته او د هغې چې کوم دی ډېر ښه نظر دی نو لکه دا دی چې د کراچۍ چې کوم مکتبې فکر دی نو دوی چې کوم شاعران پیدا کړي دي کوم ادیبان پیدا کړي دي نو دا چې کوم دی دا یو زیانته منفرد مکتبې فکر دی او کیسر افریدی چې کوم دی د دغه مکتبې فکر یو نمائنده لیکونکی دی نو مونږ چې کوم دی د کیسر د دغه جدوجہد کوم چې د کوششونه کړي دي کوم چې د خواري او محنت کړې وي د خپل بال بچ لپاره د رزق پیدا کولو سره سره چې کوم په ادب کې دغه کړي ما اوس ما د یو څو سریزي کتلې وي څوک افریدی شاعر دی هغه باندې نو د دې واري به سریزو کو ته خو څو شیونو ته چې کوم دی نو اوس فکر مې کول خو پوره وته ورسېدم نه چې د څه ویل غواړي کنه نو لکه دا دی چې کدا خامي ته نه وباسو خامي خو نه راځي ته مونږ خامي نه شو ویلې او دا یو دا دی چې یو طرز ادا دی کنه مطلب دی یو انداز دی کنه
او یو بهان پیدا شي کنه یو بهان پیدا شي نو کوم څه او
واو واو
کو نه داسې پکاري چې هغه د سړي په ډایرکټ د سړي په ځین باندې ولګي چې په هیڅ مشکلات نه کنه چې خلک په پوهې شي او دا هم ډېر
زو دغه وایم کنه
او
نو لکه دا دی چې کدا خامي ته نه وځي نو ډېر خلکونکو دی او بل دا چې زمونږ بدقسمتی دا ده تکر سے چمونږ د یو بل لاړو خبر نه یو کنه
ډېر
یو بل په یو خار کې په یو خار کې اوسېږو د یو بل خبر نه وځي چې زمونږ د رویځه کې دوه چکن دی نو ذریعے دا سے ډېر کم دي کنه اوس دا چې کوم عطا رحمان صاحب د کتابونو دا ذکر وکړو نو زاد رښتیا چې ماته دا کتابونو پته نه و چې ته یو نیم په کې کتلې وی نو کومه ته پته نه و کنه نو خپل ارمان پوینو رنگ وختو هغه سړی د خپل ارمان پوینو رنگ وختو تا چې ګمان پر د بادشاہ کوو ملنګ
وختو
اگر سڑے دخپل ارمان پوینو رنگ خطو تا چی گمان پر دا بادشاہ کوو ملنگ خطو او زما دا ہر الاری سر تا یو ازغی ولار دے زما دا ہر الاری سر تا یو ازغی ولار دے زما دا ہر الاری مینس کی یو گڑنگ خطو
دیر خیارا
اون دورا کنا دیکھ یو یو دا غشت دے کنا یو مسی یو پیغام پا کشت دے کنا
بلکل بلکل
زما دا ہر الاری سر تا یو ازغی ولار دے زما دا ہر الاری مینس کی یو گڑنگو خطو او سوک با دا چا دا مغلوالی خلاف ننگو گواری سوک با دا اسے کوئسچن مارک پہ سوک با دا چا دا مغلوالی خلاف ننگو گواری دلتا ہو ہر یو سیرے سیورے دا اورنگو خطو
واہ 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 واہ
اورنگ اورنگ دے بلنگری یا دی کن مغل یا دی سوک بدا چا دا مغل والی خلاف ننگو غواری دلتا خو ہر یو سیورے دا اورنگو خطو نو مطلب دا چا دا دا گورا دا دا فکر چکم دا ہے دا دا فکر کے لکا آگا کم چا مزاحمتی شاعری وطا منگویو کنا مزاحمتی عدب چا وطا ہوئیو
ہاں
دا دا پا دے شاعرے کے موجود دے او دا مزاحمتی فکر چکم دے نو دا آسے نا پیدا کی کی دا چا سرے پورا مطالعہ ہو کی او پورا دا خپل مشران شاعران دا ټول اول ولی ار څه اول ولی خپل تاریخ اول ولی دې تاریخ نه هغه یو نتیجه راو باسي او هغه نتیجه کوم دی بیا خپل شعر کې بیان هي نو کم شاعران نه چې لکه به وخت په نبض باندې لا سیخي وی نو هغه ډېر په خطر کې بیان کی او کم چې کم شاعرانو په فکر باندې چې نور قسم تاثیرات وشي دا هغه هم دا نظریه بیان کی خو لکه هغه سي بیان نکري شي لکه څنګه چې بیان ور پکار وی نو لکه دا د چې زبیا دا خبره کوم چې د کیسر افریدی دا فکر چې کوم ده دا نظریه چې کوم ده موږ د دې ده قدر کو بیا یو واره دا خبره کو چې لګ حمزه سے وی کنه چې حمزه کا هر سو آینه د لطافت وی غزل
اها
حمزه کا هر سو آینه د لطافت وی غزل صاحب جو هر د سخن دا وی چې صادق رجبا
بالکل او خود جن دفتر وارو